مشال ریډیو اوریدونکو د 2 بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخر کلی کوم. له 2 څخه تر 3 بجو په دې غړي کې تاسو به لابل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونو کې د سیمه او د نړۍ په حالات باندې تاسو خبرو. انداراز ایونی ما مرکه مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې مخکې تر دې چې د ریپورتونو ته لاړ شو د ریپورتونو تاسو باندې اول د غړې په سر کې منتسب خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو د وړاندې کولو لپاره اسرار الله مومن په سټوډیو کې د ناراضي چوبایو.
سټوډیو مشهورونو به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی دی چې په اسلام آباد کې د ایشا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلی چې هیواد افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم ګډون کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او د هغې په سنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي. او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یوه لویه موضوع ده. د هغې لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په څه ډول به کیږي په دې به هم خبرې وشي.
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوره ځنۍ کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د یو اس مشکړن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال راهي شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې راهي شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر ریجستریشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی مسلې دي هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سکتر اول ایاز وزیر نن مشاهده ته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر ډېر رسېدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
بلخوا فاټا سیکرټریټ یا هم مرکزی حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 22 تنه جوبل کړی دي. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی مشالډو ته ویل چې نن سهار څه باندې شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې اوه تنه امنیتي سرتیر او 15 تنه عام خلک جوبل شوي دي. له هم کومې وسله والې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه اخیستي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیاره لاره روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ وکړ چې سخت دریځې او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکې ادارې بیلابیلې ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
امریکای ولسمشر زیاته کړه په د روسي کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړي خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړي شي. هلته اسلامي دولت او وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوې دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د ریمباود سیمینار د تیردو په حال کې و. حکومت پلو ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه هوسی یاغیان د یاد خار نه وباسي. خو اسلامي دولت وسلوالې ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هېواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي. او د خیبر پختونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سوات سیدو شریف په ودود یا حال کې د یو قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې په کې د دوو جنکو په شمول د ملکنډ ډویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابلې کتلو لپاره ګڼ شمېر خلک ورغلي وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په څو ډویژنونو کې دا مقابلې ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالو شو ځوانانو ترمنځ مقابله کیږي. دا وتر د مشال خبرونه او اوس هم د کرنسۍ او بیو او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.40 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د څو ورځو له ابهام وروسته افغان او پاکستانی چارواکو تایید کړي چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان سفر کوي. په همدې حال کې څېړونکو وایي د طالبانو ترمنځ اختلافات د افغان حکومت په ګټه دي.
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کیږي.
په اف آر بنو کې استادان وایي چې د دوی ستونزې نه حل کیږي او له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي.
3 راسته مونږ د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو درې فار ترې پاټا سیکرټریټ مو سفران ته ترې او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
په مومندو کې د امن لخرو پخوانی غړي وایي حکومت او امنیتي ادارو دوی د خپلو ګټو لپاره استعمال او بیا هیر کړل.
ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مون وخت هغه ملکي خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
نور رپورټونه هم لرو مکسر اوسه. اوریدونکو تاسې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستاني چارواکو له خوا نن دا تایید شول چې افغان ولسمشر به په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته ورځي. پرون نوم افغان چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال د ریډیو ته ویلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د آسیا زړه په غونډه کې اسلام آباد ته ورشي. اول ته به د سولې مذاکرات او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په اړه یې دا رپورټ اورو. افغان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کېدونکي د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
طالبانو ویډلی مشر ملا اختر منصور د پیری اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په سوال نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی بریټ پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله پوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته دا زیره وه چې طالبانو په منځ کې به دغسې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرېب.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
فسانه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابت دی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافات څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او دی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیف کېږي، او هغه چې ضعیف شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیف کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ اولسن پرون د پاکستان د فوج د مشر راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. هغه پرون په کابل کې هم د افغان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړو چې په اړه یې قسیم سولمل رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دوی زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسیې کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته روانه اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو وری په اف ار بنو کې استادان وایي چې حکومت د دوی غوښتنی غوښتنی ځکه نه مني چې د ورتویل کې چې تاسو قبایلی سیمو سره تړاو لري، بل خواته بیا د قبایلی سیمو او همدارز د سرحدونو د پارچ کوم وزارت سفران هغه دی خلکو ته وایي چې تاسو په کار د چې د اف ار بنو چارواکو سره اړیکې ونیسي. دوی وایي چې هیڅوک خبره نه اوري او ستونزې نه ورحلې. زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دا وره.
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن، تین سال را سا مونږ د دې د دفترونو طواف وکړو، د سفارت سیکرٹریټ اور سرا ور سرا د سفران کلا سفران مو دې فار ترې فارت سیکرٹریټ مو سفران ته ترې او مونږ ته ایسه پته نه لګیږي او یې چم اخ سرا دی بل وی چم اخ سرا دی.
ایف آر بنو مولانا گلوارث حقانی صاحب دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها سړی تین سال وطن میشت اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی، مونږ خپل حق واړی سټل ته چمیلا ویږي. ایف آر په کومه طریقه په دغه حدرې کې مونږ ډیپټی کوي د طالبانو دور کې مونږ ډپټی کړی دی، مونږ باندې ډزل شوی دی، غره په سر باندې سکول ته رسېدلی.
سلیم خان وزیر صدر ټیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر د اپګریډیشن بارک شه نن جمع شوی د درې کول لګیای میستا ګورنمنت اپګریډیشن نروکاوی سټل دی سوزون تا 2012 نو ورکړای دی. میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول اف ار بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدرنک شه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولګیږي چې د فاټای سوزونه څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میستا خپل حق نه روکاوی خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل پر اسما بعد چې میر جمع کړي 7 تاریخ تا او د پولیو د مردم شماري ډیوټي او د امتحانات ډیوټي دغه نه مکمل د میر بایکار ته چې څوبره د میر مطالبات منځر شوی نه وي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې اوریدلی دي په دې وروستیو کې په امریکا کې په کالیفورنیا کې چې کوم دوه کسانو په خلکو ډزې وکړلې او ګڼ کسان یې وژل په هغه کې یوه ښځه تفشین ملک نومېدله د ښځې د پاکستان د پنجاب د ملتان سره تعلق درلود د پاکستان د کورونو چارو وزیر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ځینو کسانو انفرادي کارونه یا فعالیتونه دا معنی نه لري چې هغه د یو ملک سره تړاو ولري او د هم د کوم مذهب استازیتوب کوي زموږ همکار رابعه اکرم خان به رپورټ لري
خبرې غونډې ته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودر نثار علي خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره یې امریکای حکومت سره رابطه هم کړې ده
ایک شخص یا ایک خاتون
یو تن یا یو خزق پاکستان کې د هغو څخه پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي نو د هغې موږ امریکې ته وړاندیز کړی دی کله چې موږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوي دي هغې کې موږ په مکمله توګه مرسته کوو
چودر نثار علي خان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړي وو او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسیدونکي ده د تیر 15 کالو سی په سعودي عرب کې اوسېده سمودي له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې وه او د واده نه پس امریکې ته تللې وه د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي که وسله وال د پاکستان نوم د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي باید چې نړیوالې ورورولۍ سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي
د ریاست په توګه زګړم چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړی شي او د سچې موږ کوشش هم کوو او قربانیان مو هم ورکړي دي او دا قربانیان با ورکو هم ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به مونږ له ختمول وي نو دا ضروری ده چې مونږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو او په خصوصي توګه امریکې سره چې زمونږ یې ډېر مدد کړی دی او په دې جنگ کې مونږ اتحادیان هم یو نو چې قانوني سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسیږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے
یاد دیوی چې 13 ہفتہ د امریکی ریاست کیلیفورنیا کی د یو خزه او خاون نخوا د مزرانو په یو مرکز بریج شوو چې پکې سوار لس کسان وژل شوی او یو ژوبل وو د مطبوعاتو په وینا د پیخه ککړ کسان پر رضوان فاروق او تشوین ملک په نوم یادیږي د چا چې وسله والی ډلې دایس سره رابطې وي
د رابی اکرم خان رپورٹ مور د اوریدونکو د پاکستان او هندستان د قومي سلامتی مشیرانو په تایلند کې خبرې کړې دي او د پاکستانی چارواکو په نه چې په دغه ملاقات کې دواړو خواو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کشمیر او همدارس د سیمې د حالاتو په اړه د یو بل سره بحث کړی دی اسلام آباد پیریاز مساخل نور تفصیل درته وایي
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان او هند د قومي سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو خبر پاڼه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاست وروړنی وشي په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګي مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کې کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن ته کې چې هغه بل اخلاص کوي دواړه او بیا د شسور سراج د ګرات لږ چې هغه کې مونته لا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کمه خبري وکړي هغه خدي نو به مطلب دا شو چې وس کم اس کم دي به خبري ترا کو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دي دواړه اګریکول ته خبر او اتر ته تیار شوې دي
د دواړو ملکونو د قومي سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو د زیاتوي
پاکستان او هند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو آ پکار وچ شوی خو اگا دی زکا نو کړي دوالو طرف نو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پی پی نه کېدلو او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل رویه خودل غوښتا نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوالو طرف نو ښکاری اوس ما خیال دوالو مرحله تیری دي
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دوانو ملکونو د قومي سلامتۍ مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډیدو د کومې وروستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړل دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په مومند کې د بیزو د قام دامن د لخکریانو په وینا پنځه پنځوس غړي تر دې دمه جوړ شوي او تر اتیا نور زخمیان دي د دې خلکو کورنۍ وایي چې حکومت ورسره هېڅ قسمه مرسته نه کوي او وسلوالو ته یې یوازې پرېښې دي شانواز ترکځای پرې رپورټ لري
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمه د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتي لخکرې جوړې کړې وې هم په دغه لخکرو کې د وژل شوو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسانې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه
زمانه عبدالفقار دي عدالت کې مې ورور وپات شوی تقریبا 5 سال یو شو 2011 کې په دغه معنی وکنه امن کمیټه سره پکې دا غی نه راغی تل کې په خاور ته په چټای باندې په خاور کې بس بخشی پون نه راوته ماجیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټاله پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو نو بس هغه اوسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دی
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شوی اهالونه هم را سره شریک کړل
زمانه مې نجیب الله دی زما پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو او په پیرامانی دا تحصیل نری حال د بم د مکه او شول پاره کې شهید شو تقریبا 20-25 کسان سره شهیدان شو حکومت د تر ومن ته هیڅ سم نه دی ملو شو خامخا افغان ورزی سړلن څه سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسو یو شي
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسینه وتل دي خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني
زمون نم رحمان زمون پلاش شهید شو اتم کړي کې او طالبان په جګړه کړي وو شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم به راکی ګرځو بس یو زبل زم مزدوري کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لادمانه چا پښتنه کړي چې تاسو کې او نو د هغه خلکو نه چې دا غوي پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي اوسې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلکو دې نه ولټه من سپکیګو زوريګو زهریګو هغه خپل مقصد پوري اغه ارڅ د موږ نه واخسته غ ملکی یا خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو ایس حیثیت هم نشته
دا شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړي په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسي کې د امن دره وستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری او د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دوه نیمې بجې شوې دي. راځي چې له اسرار العالم مومن څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شروع پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډی کې د پاکستان له فوجي سرلخکر جنرال اهل شریف سره ملاقات کړي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له اهل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مسلې د هواري کړي. بلخوا فاټا سیګریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 22 کسان زخمیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند تولا خوګیانی مشال ډوته ویل چې نن سهار څخه باندې شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې اووه تن امنیتي سرتیر او 15 تن عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سختبریځۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سختبریځۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. اسرار العالم مومن تاسو د خبرونو لنډیز واورو. اوریدونکو اوس به له ریاض بوساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې واورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسمبلی زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوښواري نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصولو او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمې ادارې نادهندگان نوي او د وروستیو کې د لاور های کورټ ضمني وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نااهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوښواري نوي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسمبلی کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي مکړی او نه خپل ګوښوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اغستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهلو ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمیر د پاره باد دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کلنه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره باد نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
مطبوعات اوریدونکو ډان او رسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د لمنځه وړلو لړکې د موجودو ستونزو او د هغې د مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویل کړي دي چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 ته راپریوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح معنو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چیرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي، او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی، او چارواکي وایي چې دغلته نشته، خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نه شي کېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده، او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه عمل کې خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټ کې ورو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالی ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی، د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% یې مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 22% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لګلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعه‌ګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت دی چې زموږ همکار خالد خان یې د ستا وړاندې کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او که چری لیدلی مو نه وی نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونو ته لارې اوتی دي. کوم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشا 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به لومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پڑاؤ دوران کے بدائی تر ٹولا ٹولا شپا پخوا خو نور سے نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ نور سدا سے دے وقت تیرائی دے پار نور سے ذریعے ہوئے نو بس عمدہ کی سخانان چ بہو دے بخل کو ٹولا ٹولا شپا کی سے اچو دے نو دغه وجہ دے دے بازار نم چرے کی سخانہ بازار شو
دا کی سخانے بازار چ سوم دا زائی خلق کو سود سودا دا پار مشہور او ہم دوم را دا سیاسی حل زل دا پار یاد دے چرتا چ دے ډیر پخوانا سیاسی جلسے ادبی غنڈے او ثقافتی دستوری کی گی پا درویشتم اپریل نولس سو دیرشم ہم دغشان دا انگریز سرکار خلاف سیاسی خلق دا یو پورا من احتجاج دا پار راوتیو چه ناتر سا دزی پی اوشوی او دا ڈاکٹر وکار شپا وینا پا دغا پیخا کی دو سوا او سلویخ کسان ملشیوی او دیر خلق جو بلشیویو
پا دیو ریز باندی پا درویشتم اپریل نولس سو دیرشم باندی پا یو ریز سار یو اولس بجونا چه دزی شروع شوی دی تر دری بجی دزی شوی دی او دی ملو تعداد چکم دی اغا دو سوا دیر اجتماع دی ریسرچ مطابق خود دی دی دینا علاوہ دیر مڑی چی دی آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی ڈیر مڑی لارئی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اگئی کابل سن نوخار سن چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ چی پخدائی خدمتگار وی دا پی ایج ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹن شوی او نا دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی
دا خو یو ڈیرا خو نړی پیخا دا دی پشتنو پا تاریخ کی یو ڈیرا هم ریز دا خو دی بد مرغی دیر کم خلق دینا خبر دی او آگا یو خو دی تعلیم کمی دی بل دی سیاسی شعور کمی دی نو دی دی وجنا دی جلیانوالا باغ دی واقعی نا خو درست جہان خبر دے او تر دے پورے چے لکا دی ہندوستان تاریخ دانان او دی ہندوستان لکوالو علم پوی خلقو پی دمر رنا اچولی دا دی ہندوستان بچے بچے چے دے اگر نن دی خپل تاریخ پانے چے ویارنا کبھی فخر کبھی پاگی کی چے کبھی قربانا یادوی نو پاگی کی دی جلیانوالا باغ دا لوے پیخ یادوی پر نون سوا نون سم کے پا جر لسم اپریل چی شیوا پا انگریز چے دے لکا درینیم سو سلو سو کسانم رکڑی دی
پا دو لسم مارچ نون لسوا دیر شم کی چی کل دا ہندوستان هغه وخت د ټولو نلوی سیاسی ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وکار رشه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی پپې خبر کې لگا یو سو حاجی جان محمد دی علی گل خان دی دا سه پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوال ورته ویل شي انټلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دینا دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح الافاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته پدې آزاد سکول او تمانځو پاغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې موږ سیول نافرمانی کې موږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار شاه وايي چې کله په درویشتم اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان وو، د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې څوارلس کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو، څوارلس کسان ورلاندې چخنې شو، پاغې کې دولس خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تقریرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس. بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګی دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا دما چې کوم رعایه ده هغه دومره دغه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دې کوي. اډر یې ویر کو د ټاسو کوم اړومبی پلټن چې و هغه ګورکو ګوروال رایفل په نوم باندې وو، هلته چې وایي چې ډزې کوي هغه انکاري شو. بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو، د هغې د پسته 111 انفنټری چې کوم یارک شایر والا کنګ یارک شایر والا وو هغه راوستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرک کې یو پوره من جلوس راوتیو او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نښه شو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دهندزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موښتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېرا کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو، د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو، هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي. هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کې کېدې به مشکت ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو، بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې و، اشک شا نومېدو. هغه رالو دلته کښې دا کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي، کوم ځای کښې چې مړې په یو ځای باندې وو، دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو، دغه وشو، نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو، را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی و ګینټۍ ورته ویر کړه، فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود و، هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پرې وران کړو، تصویرونه یې وویستو. بیا نور خو فوجیان وران کړو، خو هغه دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وې، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس هایي کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم وو څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اور ادن کو دا درویشتم اپریل نور لسوا درشم دغه ناوړه پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنې سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
دے رات شڑ رکھوی بدل کے دبا دے رات شڑ رکھوی ہو تو فکر رات زلو مین دوڑ رکھوی تو فکر رات زلو مین دوڑ رکھوی یو سوک پخوک کے راشی